هم د ازادي رادیو مجله.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. رادیوي مجلې د موزه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د پښتو لیکدود جاج واخلو. فنکار برخمو د جنوبي پښتونخوا وتلي شاعر پروفیسر محمود عیاض سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. په زر پانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډ کیسه مات شوی قسم واوري، او ریخمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنګښتی ده. په پیل کې لا ناجی ساپي د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي ټولنې اجرایه شورا او غړي وټاکل شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیر اونۍ د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې د جوړولو په باب یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان باوري د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې جوړول یو شدیده اړتیا وبلله، او زیات کړه چې انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې روزنې او سارنې ته تیالری. نو په همدې مقصد د ژوندانه په ځنیو پړاوونو کې جدي سارونه ته ضرورت دی، او د ماشوم ادبیات د ماشومانو د خیر روزنې یو غوره لار ده. په یاد غونډه کې د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې د اجرایه شورا غړي د ټاکنو لړې انتخاب شول، او د اجرایه شورا د غړي ترمنځ د ټاکنو لړې نیمه غنی د دغه شورا مشره وټاکل شو. د پکتیا خبریالان وایي چې په کاري بهیر کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د بیلابیلو رسنیو مسولینو د دغه ولایت له والي سره په کتنه کې وویل چې په سختو شرایطو کې خپل دنده ترسره کوي، او ګڼي کړي شته چې د دوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړوي. دوی وایي چې یو شمیر ادارې شته چې د معلوماتو په ورکړه کې له خبریالانو سره همکاري نه کوي، او کوښښ کوي چې له خبریالانو معلومات پټ کړي. خبریالان په سیمه ییزه کچه د رسنیو اقتصادي ستونزې هم یادوي، او وایي چې یو شمیر محلي رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي. د همدې غونډې په ترڅ کې د پکتیا والي شمیم خان کټوازی له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې ټولو دولتي ادارو ته به هدایت ورکړي چې د معلوماتو په شریکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. او هندي سینما ته ځو. هلته د پټمن فلم ستوري اکشی کومار تازه د یوې داسې موضوع په اړه کمپاین پیل کړی چې زیات خلک یې شرم بولي. دا کمپاین چې پټمن چلنج نومیږي، موخه یې د میرمنو د میاشتني عادت یا حیض په وخت کې د کوټکس یا پمپر ته ورته یوې کڅوړې د کارونې عامول دي. دا حفاظتي کڅوړه میرمنو سره مرسته کوي چې د میاشتنۍ یا مهنه وینې راتګ پر مهال د هغوی بدن د بکتریا او میکروبونو څخه خوندي وساتي. پټمن د اکشی کومار را روان فلم دی چې میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض موضوع مرکزی نقطه ده. دا فلم به په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د پټمن چلنج دا کمپاین په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې پیل شو چې د اکشی کومار او د هغې میرمن توینکل کهنال له خپل کوره پیل کړ. وروسته امیر خان، آلیا بټ او نور سینمایي ستوري ورسره یو ځای شول.
د پښتني فلکلور غښتلې برخه د لمینځتلو له ګواښ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان دې اوزان وینم وای پښون غسروې ستی پر عاشقان وینم مست خاروې ستی پر عاشقان وینم مست خاروې
پیزوان پلوړه پوز اخوان کا لکه پلوړ چینار چې واچ ویشالونه. پیزوان دغه غاڼې نوم دی چې په خواب نابیانو ته چول کېده، خو پیغلین جونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کاوه. دا غاڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځلي دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاز غمراته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسي ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي.
دغه پیزوان به اکثرا زمونږ تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډېر استعمالېده. پیزوان به معمولا لسپینو زرو یا لنقرې څخه جوړېده، ډېر ښایسته به و او دا به معمولا غزمان انجون ها چاو و حتی واده کار خوصو به همه چاو. این سبا دقیقه گانه یاس محدودی شویدی نشته، زین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو به حقا من گفت هستی کبوله شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که به سنگار تو برخه که یوزای ورکو چه تقریبا حقا بس کلتوری خویت لری.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړې له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یعنې زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنې موږ آریایان یو دا خپل د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنې په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي. زیاتره په د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپل کابل کې چې دی موږ ترې استفاده نه کوو. معنی دې لیدلې
پیزوانه کوڅه او بوڅکا سبا واده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د لوګار ولایت اوسېدونکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کارېدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکۍ په شکل باندې به د یو زنځیر ورته ویلې دغه رقم یو څه به و هغه به هم دوی درلودل. ناوې به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و بار لغنه به بیا دغه پیزوانونه نه و. خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډېر نه لیدل کېږي.
د کابل اوسېدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږېدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کومو سینګار توکو نیولی هغه وایي
خو اوس دغه دود لږ څه کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکي استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځینې وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړې غوندې وي چې هغه دم دی د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سینګار توکی اوس د لمنځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې دا فولکلوریک توک لکه څنګه چې په خاصه تل کې ده همداسې وساتل شي.
څاغت کې راتوي چې ځانان مې یادوه د سرو شونډو ته پاس سر پیزوان مې یادوه. څاغت کې راتوي چې ځانان مې یادوه د سرو شونډو ته پاس سر پیزوان مې یادوه. وی ځانان مې یادوه سر پیزوان مې
د وی ټولنې هنري فرهنګي ټولنیزي او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. کچېرې لیک نه وي یو ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې لمنځه ځي، او که ژبه نه وي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندۍ نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج
ما
ډاکټر صاحب د لیکدود پاړه اول کده پښتو ژبه د لیکدود پاړه راته لړن معلومات راکې چې د لیکدود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیکدود لیکل کیږي یا د لیکدود کوم لیکدود د کلن معلومات راته راکې
د لیکدود مثلا خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبه کې لیکدودونه هم توپیر کړی دی او په هر زمانه کې خپل دریس غوره کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا اچول غواړم چې دا دغه کوم مروجه لیکدود چې موږ او تاسو یې اوس لرو، البته دا لیکدود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ کې وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیکدودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي، او دا چې عربي لیکدود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیکدود رواج شو. دا په دوه لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا و چې چون دا یو مذهبي رنگ هم درلود نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیکدود غوره وبله، او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیکدود رواج لري.
تاسو یو ډېر مهم خبر ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیکدود مروج کیدلو، آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبه لیکدود لار کنه؟ که لیکدود لار غلي لیکدود څه کوم لیکدود؟
د شواهد په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیکدود په نام د خروشتي لیک نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته دا عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه په دغه خروشتي لیکدود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوی. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیک دود مروج و.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیک دود لیکل کېږي او تغییرات هم پکې راغلي. که دغه تغییراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیک دود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغییرات پکې راغلي که نه په لیک دودي تغییرات خاص کر په پښتو ژبه کې؟
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغییرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغییرات راځي، نو په لیک دود کې هم داسې تکاملي پړاوونه تیر کړی دی. اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو د ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوې دي او تر اوسه پورې یعنې دا پروسه روانه وه. او تر دې دمه دغه لیکدود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
که دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچې کو ګور موږ د لرغوني دورې لیکدود ته، ښه دا هغه سبکو سټایل دا چا به فرق کوي، څه تغییرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روخان او دغه خلکو دوره ده، یا لغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې، دغه تغییرات څنګه؟
تغییرات خو اساسي یا بنیادي تغییرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغې باندې باید رڼا واچوم، هغه ته چې په خپل عربي لیک دوت کوم چې پورتو باغی باندې سب چوایا باغی باندې لیکل کېدل خزینی غونه وو چې هغه په عربي الفبا کې دغه معادل استوري یا د ماغه معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو نو دا غې د پاره یو فکر پکارو چې دا سمبولونه موږ څنګه دیتا وځ کو. عربي د پاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه و چې هغه دغه د زور او زیر او دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه و ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه نه وي هغه نه پوهیږي چې مثلا دلته زور ویل کېږي دلته زیر ویل کېږي. نو د دې لپاره پکار وو چې د هغې آوازونو لپاره باید سمبولونه ولرو او د دې لپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوي په وخت کې عربي لیک موجود و مګر د پښتو لپاره ځینې آوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي هغه د پاره هغه نو
مثلا ټیو ډال
ټیو چیو څیو خین غې د دې لکه د اتر نه اوازونه دي چې هغه د پاره په عربي کې موږ دغه نه درلودل شکلونه نه درلودل. نو د هغه د پاره هغه حسن میمندی ته وظیفه ورکړ شو چې دغه اوازونه د پاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یو حساب بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو هم دغه آوازونو د پاره ځینې شکلونه غوره کړل او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو یو څه تغیرات یې په دې کې راوستل مثلا د څې او د ځې او د همدغسې د نورو آوازونو د پاره ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه و تر اوسه پورې چې روان بیا په دیارلس او شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کوم چې په دغه اوسني وخت کې یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړي. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا اخو په لری پښتونخوا کې ځینې ګډي جرګګي آی په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړي
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی ځینې جرګې ځینې مرکه لاره او بر پښتانه سره کې نستل او په علمی مجالسو کې ځین مسائل ته اشاره وکړه کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوړه کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته پقانی شي. مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم توري یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین پسر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی او مثلا د خیند لپاره د غې لپاره مثلا یو ټکی د خواته یو منسکي دا مثلا د څه لپاره د ټکی
په خدا فیصله سره وکړي مثلا د باړګلې سیمینار نو وشول یا د پښتو کانفرنسونه ځینې زیات وشول په لیک دود باندې مستقیمه غیزه وکړه په لیک دود کې تغییر راغی.
مو خامخا تغییر پکې راغی ځکه تغییر خو په دې معنی راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنې کېدې ځینې ټکی یا ځینې ګرافیمونه هغه کارول هغه مثلا دلته چا نه کارول او یا دلته چې کارېدل هغه نه کارول نو دوباره غلې سیمینار نو دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې دغه لیک دود سره نږدې شي
یعنی لیک دودی نږدې والی
او لیک دودی نږدې والی خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایل کې نو دا نږدې والی نور هم زیات شو ځکه چې دغه سره متحد شو.
ډیر مننه کوم. شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېرې کوچنۍ شیبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت لمخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبی پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعری غږیدلی یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوف ایازی ده. ایاز صاحب د معمول په څیر هر شاعر چې کله مایک ته کینی پوښتنه ترې دا وي چې ولې شعر لیکي. ما سره هم پوښتنه دا ده چې محمود ایاز ولې شعر لیکي؟
پښتانه چې دی که گر سره مطلب د پښتون کام په حوالہ موږ د پښتنو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لګ دا شي خپل نظر وغوړو یا لګ ورته چیر شو نو دا پښتو غاړي دا پښتو ټپی زما خیال دا دی چې دا گر سره موږ ته یو فطری ودیت دی د خدای د طرف نه چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر رب نواز مایل او یو مې بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلی دي سید ګوهر صاحب. کوچنی وم وړوکی وم نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به یې د پښتو اخبار په لاس کې و یا به یو د پښتو کتاب راخیستی و یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو او میلمانه داسې چې دا خلک به ناست وو یا به یې په شعر خبرې کولې یا به یې د ژبې په اړه خبرې کولې یا به په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې نو زه به هر وخت ناست وم ما به دا خبرې اورېدې نو بس
نو ایاز صاحب ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی.
یقینا
تاسې لپاره په کور کې ماحول
حتما
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه خو پوښتنه راسره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعري ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب ستا او زه یم او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سې یا په یو جلا لاره د ځان دپاره انتخاب کولی سې نو خو راسه بسم الله. که چیرې دا کار نسې کولی صرف شعر وایې نو بیا که نه شعرا نو ښه خبره ده. که صرف نقاد جوړیږي او یو نوم او مقام دې نه وي نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه. دا ترې یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر هم و نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی او د دې دپاره مې باقاعده دا له ځانه سره ژمنه وکړه چې انشاءالله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم ټاکم زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله که په خپله راته وایي ستا لاره کومه ده پکې چې زه مثلا که محبوب تا لولي یا که محبوب کله بینومه شعر لولي او هغه ولولي او زه پوه شم چې یاره دا د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس ستاسو شاعري لولي هغه ستا اسلوب لاره څه وه؟
که زه یو خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سایل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنګ لري نو هغه زه د هغه په استعارو باندې ثابتومه چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړي د دې استعاره نه دا 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 کار اخیسته دي چې هغه نه دی ورناخسته
استاد استعارات او یا
استعاره چې دي کنه شک یقین ویره او محرومی بیقراری اذیت کنه کر بیگانگی مطلب دغه استعاره مطلب ما ځانته خوخی کړی دی او مثلا د ویری استعاره زکاروم کلمه توری ویره استعمال کړی دی په یو شیر کې او د ویری کار می ورناخسته دی کلمه د ویری توری نه دی کارولی ا مصره می داسې مطلب منظومه کړی ده کنه
چې
هغه د هغه نوم د ویری کار اخیسته دی
آیا سب تر اوسه پورې د څومره کتابونه چاپ شوی دی
زما کتابونه خو تر اوسه پورې زما خیال داده چې دوی می شعری مجموعه چاپ دي تڼاکی د خیال اوله شعری ټولګه او بیا زم په سایه بدل شوم دا می دویمه شعری ټولګه ده او یو کتاب می چاپ شوی دی بنوا فرنګي ټولنی کندهار اگر ته چاپ کړي او باغی کې نړیوال شاعران چې داغه نظمونه چې ما پښتو ته راړولی وو هغه کتاب می چاپ دی او یو عربي شاعري جدید شاعران د عکس په نوم
عکس
داغه مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راړولی وو دا کتاب چاپ دی او یو کتاب می چاپ دی د نتشه آثار او احوال د نتشه چې یعنی کول هم کار دی کنه داغه چې ټول زیار او خواري د کنه د سیو کتابو هغه ما پښتو ته راجبړلې دی پښتو اکیډمي کوټه رات چاپ کړې دی او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال دی خیبر پښتونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی نو د نورلای او د کوټي خډیر شاعرانو مو لس پنځلس کسان نو هغه ادبي سفر چې مو
کړو
او هغه مطلب ادبي رپورتاج وبوله او یا حل نامه وبوله دغه سفر هغه ملکل او دیدن ته دنا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې په د لیډی ریډینګ هسپتال کې بیمارو نو مو پښتن ته ورتلو نو چې مو پښتن ته ورلو حمزه بابا ډیسچارج شوی د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راو تو رازق فهم شیر جوړ کو چې په څه سهیل براتلو په څومره سخت راغلو په څه سهیل براتلو په څومره سخت راغلو دید مدیر ټپ شي چې دیدنت دنا وخت راغله نو دا دیدنت دنا وخت راغله دا د غ شیر نه دا ټوټه ما
رازق فهم
هغه رپورتاج باندې دا نوم کښې شو د پښتو ادبي ملګری رات چاپ کړی
دی آیا سب د روسي پښتني په توګه او بیا روس اساس شاعري او ته خو ځوان وی او په ځواني کې د شاعري شروع کړو زاده په ګيري کې د سپین لګي دی هغه شاعري چې ستاسو ځواني شاعري او هغه شاعري چې اوسې د سپینو ډکو ده څه توپیر پکې شته
ګوره یو خبر به زه تاسو وکم هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو یا د احساساتو د دنیا خلک یو یا د تخیل د دنیا خلک یو یعنی هر تخلیکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي کنه له داخله سره تړون وي
او له بهر سره کار نه لري
ها او د بهر سره کار نه لري یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده یا زما مطلب د داخله احساسات
احساسات د اوسم ځوان دي کنه زړه شوی دي د داخلي احساس
هر څه خدا وای مکنه چې دا انسان څه دي کنه منم چې مطلب دا غد زندګي یا د عمر په مختلف پړاوونو کې دا غ په مزاج کې لګ ډیر فرق راځي خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي او زما خیال دا دی چې زه یو زلمی شاعر یم
نو وستاسي نشیر او اوریدونکي هم په دې تمه چې ستاسي غزل واوري
وای ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا تا خنور کړم په ځان پسې لیوالا او مړ می خپل تنهایی نکی ویریشم مړ می خپل تنهایی نه کی ویریژم هم کلام یم لتا سره دیواله
وا مړ می خپل تنهایی نه کی
مړ می خپل تنهایی نه کی ویریژم
هم کلام
یم لتا سره دیواله او شیر دې چې خپل اوش کی بلو مچرنا شي
خپل اوخ کی بلو مچرنا شي
بلش پر باندې راغله به مشال
وا وا دا به دی و
خپل اوش کی بلو مچرنا شي بلش پر باندې راغله به مشال وستا د شیر زتات ډالې کوم
شي
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړل کلاله
واه واه
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړل کلاله او ژغ دی ولی تر ما پوری نه را رسی
ژغ دی
ولی تر ما پوری نه را رسی ای په ذات کې را نو رکام خیال
اوریدونکو انسان په طبیعي لحاظ له تلوسې خوند اخیستون کې دی، نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یوه لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکاره وږمه جبارخیل یې وړاندې کوي.
زرپاڼه
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو، لکه د ده د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، وختلې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر هم دانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غوسه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دی کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده، نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به همالته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوښي ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوېد. نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي، خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینی سوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. لڅو نور ملګرو سره یې کابل ترغه ملګری خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په ده مزنګ کې پنیولې اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د ټلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې را سم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بله، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولی وو؟ هو، استولی مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوئ او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږم ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غک خاون ژړغونه شو. هوزو یې را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې. د سړی غک په فریاد او چغو واوخت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړنی لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان د ملک شنسب له الوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب وو. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د په باب داسې لیکي. نقل کا زیبت الواسلین شیخ کټه متیزی غوریا خیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلې او مندلې وو، شیخ کټه علیه رحمه هسه وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي. امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1909 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشک یې ټول ونیول او د رسالت له کهولې په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غښتلی او پهلوان وو. په یو تن به لسلو جنګاورو سره جنګېده، ځکه نو کروڑ باله چې معنا یې ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبي زمینداور کې وو او هلته یې ماڼۍ درلوده چې کټ مټ د مندېش په شان وه، او په دغه ځای کې ښکار کاوه او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران لا پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو، او د هغه سور نومې له اولادې دي چې د سحق له پوښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک وو چې ابوالعباس صفه د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم یې هم مرستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستي داسې کښلي دي چې د عباس په دعوت په جنګونو کې چې امیر کروڑ ډېرې صوبې وکړلې، نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، پژوبلا یونم یرغالم پر تختیدونو باندې، پر ماتی دنو باندی لما اتل نستا زماد بریو پر خول تاویگی حسک پن منزو پا ویار دا اس لسومو مزکریگ دی غرون کاندم لطار کرم ایوادو ناو جار لما اتل نستا زماد توری ترشپول لاندی ده هراتو جروم غرجو بامیانو تخار بولی نم زما پا او دم ز پیجندویم پروم لما اتل نستا پمروا زما غشی لونی داری دخن را چخا دهریوا روت پر چندو زم تختی پلن را چخا رپی زدن را چخا لما اتل نستا د زرنج صوبه می د توری پا مخصور وکڑا پا باداره می لوڑاوی د کول د سور وکڑا ستر می ترگور وکڑا لما اتل نستا خپلو وگڑو لرا لورو پیرزوین لرم خپلو وگڑو لرا لورو پیرزوین لرم دوی پا داڈینا خبامم خیرو زنکوم تلیه ودنکوم لما اتل نستا پلویو غرومی وینا درومی نه پزند پټال پلویو غرومی وینا درومی نه پزند پټال نړی زما د نوم می بولی په دریستایوال په ورزو شپو میاشتو کال لما اتل نستا زیم زمره پر دی نړی لما اتل نستا په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل په زابل نستا لما اتل نستا
شیخ کټا علیه رحمه الله تاریخ سوری نقل کاچے امیر کروڑ عادل ضابط او دخی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل په کال 1450 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مرسو او تر دې ورسته زوی امیر ناصر ایبادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بوست او زمینداور پر زمکو خاون سو
مشهور لیکوال گرینڈل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندې دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاز تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګې پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسیه لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری رات مو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری رات مو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین ستاد شپیلی پا و ویلایم سخی برتم یو زلی را جونده که زو جلی ده بیلتون توری بلایم سخی گورا اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو که من غاره سخی ستا پا بدمستیو که من غاره چی وزان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا در جوندون پستلی دکی مبتلایم سخی بیا لخپل ځانم راوریم زمانی را ګرځولې لشکولایم سخی لږې خوشحالیانې را پرزوکه هجر زاد جانان ته ګوره په ژړایم سخی ومنه که دا وارې اودسوم سخی بیا به درنه ورک په دې دنیایم سخی ورک رانه تسنیم دی په هجوم کې سخی ورک را نتسنیم دی په هجوم کې سخی لگ مهربانی وکړه تنهایم سخی وینی می لسترګو څخه څاڅي سخی څه وکړم په غم کې مبتلایم سخی ناری راته مه وهه سا اخلم ځان ته لږې درد دلې ټپې وایم
د خپل قد په سوري کې نمودمه شم د خپل قد په سوري کې نمودم شم د خپل قد په سوري کې نمودم شم د خپل قد په سوري کې نمودم شم تسلیم نشت دوم احسانون تسلیم نشت دوم احسانون.